آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا وخت دلته په واشنگتن کې د ورځې 9 بجې دی په افغانستان کې د ماخام 9 بجې کېږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره
د هرات په خوانه والی سید فضل الله وحیدی چې یو اونۍ مخکې په اسلام آباد کې تختول شوی وو خوش شوی دی په ایران کې نن خلکو په پارلماني انتخاباتو کې رائے واچولې او د امریکا جمهور رئیس وایي چې په سوریه او عراق کې د جګړې ختمول به د اسلامي دولت ډلې د ماتولو سره مرسته وکړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د جمعې ورځ ده د 2018 کال د فبروري د میاشتې 26 ده. لکه مخکې مو واورېدل چې پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د سړو تختونکو را خوش کړی شوی دی. دا او ځین نور رپورټونه لږ وروسته اورېدای شي.
السلام علیکم. د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی چې یو اونۍ مخکې په اسلام آباد کې تختول شوی خوش شوی دی. ډیپلوماټیکي سرچینو ویلي دي چې خاغلی وحیدی 13 شپه ناوخته د خیبر پختونخوا په صوبه کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې خوشی شوی دی. دا سرچینې وایي چې خاغلی وحیدی اوس په پیښور کې د افغانستان په کونسلګری کې دی او تمه ده چې هغه به ډیر زر د پیښور نه اسلام آباد ته لاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د پاکستان د پاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال په یو بیان کې چې امریکا غکته یې استولې د خاغلی وحیدی د خوش کېدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم میا نواز شریف د هڅو مننه کړې.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د فراه د پشترود په ولسوالۍ کې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د فراه د پشترود د ولسوالۍ ځایي چارواکو د ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د فراه د پشترود په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د فراه نه د ازادۍ رادیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله ویلي دي چې په دې جګړه کې د وسلوالو طالبانو شمیر سلګونو ته رسیږي او هغوی ځانونه د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې کړي دي. خو د پشترود د ولسوالۍ د امنیه قمندان توریالی عبدانی نن سهار ازادۍ رادیو ته وویل چې دغې سیمې ته نورې قواوې رسېدلي او ولسوالۍ له محاصرې ایستلې ده.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم د فاریاب د ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ ته تللی دی. د فاریاب چارواکي وایي د خاغلی دوستم په مشرۍ به د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په شپږو نامنو کلو کې پوځي عملیات وشي. په دې وروستیو وختونو کې د فاریاب له دې ولسوالۍ نه د ناامنیو زیات رپورټونه ورکول کیږي. د جمهور رئیس مرستیال د 100 ورځو راهیسې د خپلو زرګونو وسلوالو سره یو ځای د افغانستان شمالي ولایتونو ته د طالبانو په خلاف د عملیاتو د مشرۍ د پاره تللی دی.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ ترکیه ته تللی دی. هغه به د ترکیې د استانبول په ښار کې د نړیوال وجهي صندوق او د نړیوال بانک د چارواکو سره غونډه وکړي. د مالیه د وزارت لخوا په خبرو شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې په دغه غونډه کې د اقتصادي اصلاحاتو په اجنډا د ارزیابۍ په پروګرام او د اقتصادي اصلاحاتو لپاره د منځمهاله پروګرام په پیل کېدو باندې بحث او خبرې شوې دي. په دې سفر کې د هغه سره د مالیه د وزارت او د افغانستان بانک چارواکي ملګري دي. د افغانستان چارواکو د ازیابوی په پروګرام باندې د نړیوال وچی صندوق له چارواکو سره د 2015 کال په پیل کې خبرې کړې وې. د دې پروګرام لومړی کرکتنه د اکتوبر په پای کې بشپړه شوه چې د جون د میاشتې تر پای پورې د شاخصونو ارزیابي پکې شامل ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. خبرونو ته ادامه ورکو. په ایران کې نن خلکو په پارلماني انتخاباتو کې رای واچولې. دا د ایران د اتومي موافقې نه وروسته لومړی ځل دی چې انتخابات کېږي او خلک پکې رای اچوي. دغه انتخابات په اصل کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني په پالیسۍ او رفرندم دی. هغه ته په دې کریډیټ ورکول کېږي چې د نړیوالو قدرتونو هیوادونو سره د ایران د اتومي پروګرام په سر موافقه وکړه چې په نتیجه کې په ایران لګول شوې بندیزونه لری کړی شو. په ان وخت کې ایرانیانو د مجلس خبرګان د غړو د انتخابولو لپاره هم رای ورکړي. د مجلس خبرګان د غړو وظیفه دا ده چې د ایران ستر مذهبي مشر وټاکي. دغه مجلس د ایران د ستر مذهبي مشر په فعالیتونو هم نظارت کوي. په انتخاباتو کې د رای د اچولو لپاره 55 میلیونه ایرانیانو نمونه ثبت کړي دي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري او مجلس خبرګان بیا 80 غړي لري.
امریکا او ملګری هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا باندې فشار اچوي چې د شمالي کوریا په خلاف د بندیزونو د لګولو لایحه تصویب کړي. په نوو بندیزونو کې د شمالي کوریا په صادراتو نظارت شامل دی او دغه ملک ته د هغو موادو په استولو باندې بندیزونه هم شامل دي چې د پوځي مقاصد لپاره استعمالېدل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور نن د امنیت شورا ته هغه پیشنهاد لایحه ورکړه چې د اونیو راهیسې امریکا او چین باندې کار کړی دی. بل پلو د امریکا پاوز پرون د کالیفورنیا د وینډربرګ د هوایی اډینه یو توغنده د ازموینې په توګه وتوغاوه. دغه میزایل د آرام سمندر په جنوب کې د مارشال د ټاپوګانو په لور وار شو. د امریکا د دفاع د وزارت سکرتر دابډ ووورک د توغندي د توغولو نه مخکې خبریالانو ته وویل چې د دې ازمیښت هدف دا دی چې وښیي چې امریکا پوره آمادګي لري. هغه وویل چې ازمیخ د دې لپاره دی چې موږ تیار یو چې د خپل هیواد د دفاع لپاره که چیرې ضرورت پیښ شي اتومي وسله استعمال کړو.
پرون د پنځم به پورز امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندیدانو ترمنځ بحث هغه وخت ډیر تود شو چې د غیر قانوني مهاجرت په منځني ختیځ کې د امریکا په پالیسۍ او د مالیه په موضوعګانو باندې خبرې وشوې. د مناظرې په پیل کې مارکو روبیو په ډونلډ ټرمپ باندې ډېری سختې نیوکې پیل کړې. هغه ډونلډ ټرمپ ته وویل ته په دې مناظره کې یوازینی تنه چې په خپلې کمپنۍ کې دی د پولنډیان په غیر قانوني توګه ګمارلی و. ډونلډ ټرمپ ورته په ځواب کې وویل زه په دې مناظره کې یوازینی کس یم چې ما خلکو ته کارونه ورکړي دي، تا هیڅ چاته کار نه دی ورکړی. ټیډ کروز بیا وویل ډونلډ ټرمپ د لوس کوي چې کچري د انتخاب شو نو دی به واشنگټن ته لاړ شي او تړونونه ولاسلیک کړي.
He has supported he has given hundreds of thousands of dollars to Democrats. Anyone who really cares about
Donald Trump ha klo wel che de ha kaste che demokratano te pal kuno dollar wor kridi ha suk che de ghair qanuni muhajirat pa ara fikr mandi ha ba char ta hum ghair qanuni muhajir wanagmari da manzani khatis za masale pa ara Donald Trump wel che ha pa suriye ke de urban tarafdara na de de yadawani word de che pa jamhuri ghoxtun ki gund ki do tan nur کاندیدان بنی کارسن او د اوهایو گورنر جان کسیک هم دی. خو د تیر شپې په مناظره کې مخکښو کاندیدانو ډونلډ ټرمپ، ټیډ کروز او مارکو روبیو ته د خلکو پام زیاتو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. یونان اعلان کړی دی چې تر پخوا به کم شمیر مهاجرو ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد د ټاپوګانو نه دغه هیواد ته داخل شي. په یونان کې مهاجرین د مشکلاتو سره مخامخ دي. مهاجرین د دې لپاره مشکلات لري چې د بالکان هیوادونو د یونان سره خپل سرحدونه بند کړي دي او بل ځای ته هم نشي تللی. یونان د خپلو مسافرونکو کښتۍ او ترانسپورتي شرکتونو نه غوښتي دي چې د ټاپوګانو نه د مهاجرینو راوړل کم کاندي، خو د یونان د سمندري ترانسپورت وزارت ویلي دي چې دغه اقدامات موقتي دي.
د امریکا جمهور رئیس وایي چې په سوریه او عراق کې جګړې ختمول به د اسلامي دولت د ډلې یا داعش ته ماتولو سره مرسته وکړي. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون وویل چې په سوریه او عراق کې وضعیت د نړۍ د ډیرو پیچلو مسایلو څخه یو مسأله ده. هغه زیاته کړه چې د اسلامي دولت ډله په شاري سیمو کې ځای پر ځای شوې ده او د ملکیانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په سوریه کې جګړه د سیمې د هیوادونو په جګړه بدله شوې ده چې په سیمه او سوریه کې ژور فرقی رقابتونه شي. اوباما پرون د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د متحده ایالاتو د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره د مجلس څخه وروسته دا خبرې وکړې. هغه وویل چې داسې نشه نشانې سته چې شي سوریه ته د بهرنیو وسلوالو ورتګ کم سوی دی چې دا بیا په سوریه کې داعش او نورو افراطي ډلو ته دا مشکله کوي چې د خپلو وژل سوو کسانو په ځای نور خلک وګماري. شافیا سردار، امریکا جا آشنا رادیو.
او په جلال آباد کې د خبريالانو ترمنځ د کرکټ و ورزنې سیالي پیل شو. د سیالي د ژوند په نوم یوې رضاکاره ډلې تنظیم کړي چې خلک د ناروغانو ته په رضاکاره توګه ویني ورکولو ته وهڅوي. په دغه سیالیو کې د ختیځ زون لسکونو خبريالانو برخه اخیستې ده.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو ریدونکو، خبرو کې مو هم د خبر واوریدل چې پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د سړو تختونکو نه د عملیاتو په ترڅ کې خوشی کړی شوی دی. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دی چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی بیګا د خیبر پختونخوا په ایالت کې په یو لړ خاصو عملیاتو کې د سړی تختونکو نه خوشی کړی شو. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ را لګولې ده.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی تیر شپه نه وخته د خیبر پختونخوا په ایالت کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې سړی تختونکو له منګولو خوشی شوی دی. دغه وزارت وان احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته ویل چې خاغلی وحیدی په خور سره نږدې د مردان په سیمه کې پولیسو د سړی تختونکو څخه آزاد کړی دی.
آقای سید فضل الله وحیدی والی از بکشرات په تاریخ 23
سال روانه. خاغلی مستغنی ویل د هرات پخوانی والی خاغلی سید فضل الله وحیدی چې دروان کال د دلوی د میشتې په دریشتمه نیټه په اسلام آباد کې تختول شوی او تیر شپه د پاکستان د پولیسو داسو په لړ کې د دغه هیواد د خیبر پختونخوا د ایالت د مردان په سیمه کې د سړي تختونکو له منګولو راخوشي شوی او په پیښور کې د افغانستان عمومي کونسلتا سپارل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال ته خاغلی وحیدی د خوشی کېدو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم میا نواز شریف له هڅو مننه کړې ده. په هغه بیان کې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خپور کړی خاغلی زاخلوال لوخلی ویل شوی چې په مسول ډول د هرات د پخوانی والی خوشی کېدل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور د فضا په پیوړی کېدو کې نور هم مرسته وکړي. تر اوسه د هرات د پخوانی والی د تختولو د علت او دا چې هغه د چا لخوا تختول شوی او معلومات نشته دي. خو د افغانستان د پوځي چارو او کارپو جاوید کویستانی ادعا کوي چې دا چې خاغلی وحیدی د اوږدو کلونو لپاره د افغانستان د کونړ ولایت د والی په توګه کار کړی نو د هغه په تختولو کې کېدای شي چې هغه کسان لاس ولري چې د جاوید کویستانی په وینا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د امنیتي مسلو سره لیوال تله یو پکې خکیل دی.
فکر میکنم خود از همی نفس قضیه میرسونه که آقای فضل الله وحیدی را
خغلی کویسانی ول ز فکر کوم چی خپل دا چی خغلی فضل الله وحیدی نیول کی او د یو داستان په توګه برته خوشی کیږي دا داخی چی د دې پیښه شاته د پاکستانیانو لاسته د افغانستان چارو دا کارپو دا غری چی د هرات بخانی ولی د تختولو پیخه په خالي جمهوریت سمیت کزي د حکومت نور او هغه سیاسي شخصیتون تام یو خبرداري ده چی د پاکستان په وړاندې ډیر زیات انتقادي دریزونه لري. سید فضل الله وحیدی د پیبر په دولسه مپه اسلام آباد کې د ناپېژان د وسلوال لوخه نامعلوم زیاته تختول شوی و. د خاغلی وحیدی کورنۍ غړو ویلي چې هغه د برتانیې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره اسلام آباد ته تللی و. د هرات د پخوانی والی د تختولو پیخه په افغانستان کې پراخه توګه غندل شوی و. د هرات پخوانی والی په داسې حال کې د سړي تختونکو له منګولو راخوشي شوی چې دا ونې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا متحده ایالاتو چارواکو په کابل کې په یو سلور اړخیزه غونډه کې د هود د میاشتې تر نیمایي د افغان حکومت طالبانو د ډلو او د حزب اسلامي د اساسو ترمنځ په پاکستان کې د مخامخ خبرو لپاره د یوې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. که څه هم افغان حکومت وایي چې دغه سی خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې شوې دي خو د افغان حکومت یو مخالف جبهې مشر انور الحق احدی د افغان حکومت په چارواکو د سولې د خبرو په باب خلکو ته د رښتینو معلوماتو د نه ورکولو تور لګولې دی. خاغلی احدی چې د جمعې په ورځ د افغانستان د نوې ملي جبهې د پلویانو یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د سولې د خبرو په باب خلکو ته د حقایقو نه بیانول به د ملي والی حکومت له ډېرو ستونزو سره مخ کړي او په دغه حکومت باندې به د خلکو باور لا کمزوری کړي.
حمایت
میکنیم خاغلی هدی ویل مونږ د دې ترڅنګ چې د سولې له خبرو ملاتړ کوو په دغه خبرو کې د پرمختګ په حق له حکومت له خوا د خلکو غلول غندو. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر نن د کابل په لویدیز کې دغه جبهې سره د یو شمېر هزاره سیاسي شخصیتونو او د ډلو د یو ځای کېدو غونډې ته د وینا په وخت یو ځل بیا په افغانستان کې مخکې له وخته د ټاکنو لپاره د خپلې جبهې غوښتنه هم تکرار کړه. ویل چې د ملي والی مشرانو چې د حکومت د جوړېدو په وخت په کومو مسلو سره موافقه کړې وه تر اوسه یې هغه نه دی عملي کړی. د افغان ملت د ګوند دغه پخوانی مشر یک دیوانی او مشران د افغانستان د نوی ملي جبهې په نوم د افغان حکومت په وړاندې یو سیاسي مخالفه جبهه جوړه کړې ده. د افغانستان د نوی ملي جبهې تر څنګ د افغانستان د ساتنې او ثبات شورا په نوم یو بل ائتلاف چې مشري د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب کوي هم د افغان حکومت د سولې د بهیر تر څنګ یو شمېر پالیسیو سره خپل مخالفت اعلان کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغانستان چارواکي وایي چې د 2015 کال راهیسې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ډلې د سرګندېدو سره تر اوسه پورې د دې ډلې څخه باندې 2000 وسلوال نیول شوی دي. د چهارشنبه په ورځ حکومتي چارواکو د جلال آباد په ښار کې د داعش یو ډله معرفي کړه چې وایي د داعش له ډلې څخه جلا شوې ده. د امریکا غږ خبریال د دې ډلې د دوه قمندانانو زیتون او عربستان سره خبرې کړې دي.
د داعش د ډلې دغه دوه قمندانان د نامعلوم زینه د مرکې لپاره د ملي امنیت یو دفتر ته راوستل شو. په داسې حال کې چې محافظین یو اړخ کې ولاړو، دوی په آرامه اون خوشاله بڼه مرکې ته کېناستل تر څو په افغانستان کې د داعش د دننه لومړنی انځور وړاندې کړي. حکومت د دوی د اوختلو د اعلان څخه دوه ورځې وړاندې زموږ سره مرکې ته کېنول شول. زیتون او عربستان نامی دوه نالوستي پخوانی طالب قمندانان دي چې تیر کال یې په افغانستان کې د داعش لپاره فعالیت کاوه. زیتون وی تقریبا 40 کلن بې تعلیمه ده او د ننګرهار ولایت د نازیانو د ولسوالۍ اوسیدونکی ده. اته ماشومان لري او نه همیاشت وړاندې د داعش سره تر یو ځای کېدو وړاندې 15 کال په غرونو کې تیر کړی.
داعش ته موږ داسې راغلو چې دلته د امارات وغو د خلک په هغه سره وغوښته، په هغه باندې په جنجال باندې وغوښته سره اماراتو ته چې زموږ ساحې ته مرځي تاسو هغه پاکستان توپ یې سره شروع کړی وي، دو خلکو پسې دا راکې واته او د ځینې خلکو ته ویل چې یاره تاسو د دې ځای نه وځئ.
زیتون د داعش د یو جنګیالي په حیث د خپل وخت ځینې معلومات ورکوي. هغه په میاشت کې 10,000 پاکستاني روپۍ معاش اخیستو او د 500 کسانو قمندانو. هغه وایي د ده په ډله کې د ازبک او پاکستانیانو په ګډون بهرنیانو، خو په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې سره هیڅ تړاو نه درلود.
بس هیڅ په پاکستان کې، په هغه کې، په افغانستان کې دا خلک چې کوم مولیار دي، دا ملي اردو والا، دا ملي اردو غو سره تاسو جنگ کړی، د سپینګری تاسو مه پرېږدئ، داسې خبرې والا سړی مه پرېږدئ او ملي اردو والا وښنه انګریز سره مکمل داسې ډېر کار مل.
د زیتون د ملګری عربستان کیسه هم همدا شانده. هغه وی شاوخوا 50 کلن بې تعلیمه او د نازیانو اوسیدونکی دی، نه هم ماشومان لري او شاوخوا د اویا کسانو قمندانو.
موږ داعش ته داسې راغلو چې موږ غرو کې وو او بناچاره شو، مزدوري وانه، خواري وانه، تکلیف وانه، بس همدا ټوپک هم تړلي وو، د پیسې ورکولې خرچې زموږ سرکاري کړې وې او روپۍ راکولې 10,000 روپۍ میاشت او بس ناچاری نه راغلو.
عربستان او زیتون وی له داعش څخه هغه وخت د بیلدو پریکړه وکړه چې داعش ملکی خلک د خپل وحشتناک کمپین نه خو کړسول او دوی ته د دې کمپین تر شا د پاکستان رول څرګند شو.
بس دې خلکو دا موږ خوښه نه راتله چې موږ ورته ویل چې دې خلکو سره تاسو کار مه لرئ، هغو به دا ویل چې بس دې کې ستاسو کار مه لرئ، د کام سپینګیري، د کام ولکان، دې خلکو پسې به د دوی خلکو راخښتې وه، دا خلک یې نه پرېښود. داسې د جوړې د خبرې والے سړی چې هغه کار ورنۍ د سړی نه پرېښود.
ریبیکا زمرمن د افغانستان د پوځ او داعش د ډلې په اړه څېړنې کړې. موږ ورسره په واشنگټن کې د دې دواړو قمندانانو د خبرو د رښتینولۍ په اړه خبرې وکړې. دا وایي په داسې حال کې چې دوی ښایي د مرکې د پاره د مخه تیار شوي، خو وایي دوی په رښتیا هم د داعش د ډلې غړي وو.
There's a lot that we still have to learn in these
موږ لا هم دقیقو ارزولو ته اړتیا لرو، ځکه دا لومړني کسان په دې ډیر مهم دي چې د داعش د ډلې چې څه ډول خلک دي یو سنځمن انځور څرګندوي.
میرمن زمرمن زیاته ای چې د دې مرکو ارزښت پدې کې ده چې دغه دوه قمندانانو خبرې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په فعالیتونو رڼا اچي.
فکر کوم چې ته موږ د بلګې په توګه د تشنج وضعیت ته وګورو، فکر کوم دوی په دې برخه کې سم دي چې د افغانانو پر خلاف د تشدد زیاتېدو ذکر کوي، کوم چې دوی هم نه خوښوي. کېدای شي موږ یوازې هیله من اوسو که داعش چې د څرګندېدو په وضعیت کې دي په افغانستان کې بڼه بدله کړي.
حکومت په یقین سره د دوی تسلیمېدل مهم ګڼي او زموږ له مرکې څخه څو ورځې وروسته حکومت دوی په جلال آباد کې د رسنیو په وړاندې په دې هیله معرفي کړل چې دغه تسلیمېدل به د داعش نور جنګیالي هم تسلیمېدو ته وهڅوي، خو خپلو کورونو ته د زیتون او عربستان د بیرته ستنېدو هیله د حکومت په هلو ځلو پورې تړاو لري چې څومره زر کولی شي سیمه د داعش له حضور نه پاکه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په ولایت کې د ختیځ سیمې خبريالانو د کرکټ او ورځنۍ مسابقې پیل کړې دي او دا مسابقې د دې لپاره پیل کړې دي چې خلک ناروغانو ته وینه ورکړي او د خلکو ژوند وژغوري. دوی غواړي خلک وهڅوي. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
د ختیځ سیمې د خبريالانو ترمنځ د کرکټ دغه ورځنۍ سیالۍ د ژوند په نومي ورزاکارې ډلې پیل کړې او څلور لوبډلې به پکې د یو بل په وړاندې د مقابلې میدان ته راوځي. د دې سیالیو موخه په ختیځ او خاصتا ننګرهار کې د تلسیمیا پر ناروغۍ د اخته او ماشومانو لپاره د وینې راټولول په ګوته شوی دی. اکرام الله اکرام د ژوند خیریه بنسټ مشر دی. هغه وایي له دې لارې غواړي خبريالان سره همغږي کړي.
څلور لوبډلې په دې سیالیو کې د یو بل په وړاندې باندې جنګیږي. دا څلور واړه چې ټول د خبريالانو نه جوړي دي، د ننګرهار، د کونړ، د لغمان، د خبريالان پکې د بیلابیلو رسنیو د کور
اکرام وای لوی اهل داد چې خبريالان بم د تلسیم یا ناروغانو ته د وینې په ورکړه او راټولونه کې دوی یوازینه پرېږدي. په دې سیالیو کې د لوبډلو نمونه هم له جګړې په کر کې ټاکل شوې دي. یوې د ولس خادمان، بلې د سولې سپیران، درېمې د ژوند لارویان او وروستۍ هغې د امن غوښتونکي دي. دا لوبي په جلال آباد ښار کې پیل شوې او لسګونه کسانی سیل تم ورغلي دي. د لوبي د میدان په یو څنډه کې روغتیایي کارکونکي له هغو کسانو وینه اخلي کوم چې د تلسیم یا د ناروغانو سره خواخوږي ښیي. لیکوال او ژورنالیست زیرک پهیم هم د یوې لوبډلې لوبغاړی دی. دغه سیالیو ته د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم راغلی و. هغه وایي دغه ډول سیالۍ کولی شي په ننګرهار کې د جګړې تصویر ته بدلون ورکړي،
دغه ټولنې ته یو پیغام ورکړي، د دغه ټولنې لپاره، د امن لپاره، د سولې لپاره، یو ښه صحت لپاره، او زمونږ الحمدلله ننګرهار لپاره چې موږ د یو ښه تصویر د ننګرهار د وړ وړاندې کول لپاره چې ننګرهار ته ټول ځوانان راشي، ټول خلک راشي، ننګرهار وګوري او د ننګرهار سره همکار اوسېږي.
د دې سیالیو لومړنۍ لوبه نن له غرمې وروسته د سولې سفیرانو او ژوند لارویانو ترمنځ وشوه چې د ژوند لارویانو بیا نیمات کړل او سبب د امن غوښتونکو او ولس د خادمانو ترمنځ سیالي کیږي. زبی الله غزي، آشنا رادیو، جلال آباد.
نوے گفت سنگار مزتا نو سنگار مزتا نو سنگار مزتا نو سنگار مزتا نو گفتار مزتا نو سنگار مزتا نو سنگار مزتا نو سنگار مزتا دیدار نظر پار نبی ماگنا تنا نبی سازنا تنا نبی سازنا تنا میرے دیدار نظر پار نبی ماگنا تنا نبی سازنا تنا نبی سازنا تنا نو محفل نو ساتھی نو جاگنا تنا نبی سازنا تنا نبی سازنا تنا جانان دے زمان نوے ارمان دے زمان نوے ارمان دے زمان نوے ارمان دے زمان نوے جانان دے زمان نوے ارمان دے زمان نوے ارمان دے زمان نوے ارمان دے زمان حسن بول باندی کبھی نوی نازنا کنا نوی سازنا کنا نوی سازنا کنا بسن بول باندی کبھی نوی نازنا کنا نوی سازنا کنا نوی سازنا کنا نوے محفل نوے ساقی نوی جامنا کنا نوی سازنا کنا نوی سازنا کنا نوے محفل نوے ساقی نوی جامنا کنا نوی سازنا کنا نوی سازنا کنا
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو غټکی واوري.
د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی چې یو اونۍ مخکې په اسلام آباد کې تختول شوی او خوش شوی دی. ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې ښاغلی وحیدی تیره شپه ناوخته د خیبر پختونخوا په صوبه کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې خوش شوی دی. د فرا د پشتروت په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم د فاریاب د ولایت د خواجه سرپوش ولسوالۍ ته تللی دی. د فاریاب چارواکي وایي د ښاغلي دوستم په مشرۍ به د خواجه سرپوش د ولسوالۍ په شپږو ناامنو کلو کې پوځي عملیات وشي. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ ترکیې ته تللی دی. هغه به د ترکیې د استنبول په ښار کې د نړیوال وجهي صندوق او د نړیوال بانک د چارواکو سره غونډه وکړي. په ایران کې نن خلکو په پارلماني انتخاباتو کې رای واچولې. دا د ایران د اټومي موافقین وروسته لومړی ځل دی چې انتخابات کیږي او خلک پکې رای اچوي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې په سوریه او عراق کې جګړې ختمول به د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ماتولو سره مرسته وکړي. پرون د دوشنبه پور د پنځشنبه په ورځ د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو دپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندیدانو ترمنځ بحث هغه وخت ډیر تود شو چې د غیر قانوني مهاجرت په منځني ختیځ کې د امریکا په پالیسۍ او د مالیې په موضوعګانو باندې خبرې وشوې. یونان اعلان کړی دی چې تر پخوا به کم شمېر مهاجرینو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد د ټاپوګانو نه دی دغه هیواد ته داخل شي. امریکا او ملګری هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا باندې فشار اچوي چې د شمالي کوریا په خلاف د بندیزونو د لګولو لایحه تصویب کړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو په شریعت کې د واکسینو جواز شته؟ دغه سوال مطرح دی، مګر څو ورځې مخکې یو شمېر دینی عالمانو وویل چې په شریعت کې د پولیو د واکسینو په باره کې کوم ممانعت نشته دی. نن د امریکا غږ آشنا رادیو سره د خبرو اترو یا گفتگو شنود په دې پروګرام کې په همدغې مسلې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. قربانه شافیه سردار او قدیر مشرفي، تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خپرونې اوري او خپل نظر څرګندوي. سوشي بیروس د امریکا غا غاشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.
رادیو